علیکم السلام لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سهاره ته بجه سوی السلام علیکم ګران اوریدونکو په دې ساعت خبرونه کې اوري چې د بریتانیا د اقتصادي پوهنتون یو راپور وایي د پاکستان استخبارات طالبان دروزی او مرستې کوي د مقالې لیکوال وایي دغه راپور دقیق دی خو پاکستان ردوي نو رپورټونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي اوس احمد په سټوډیو کې دی احمد تکل له خبرونو سره
السلام علیکم قدر من اوریدونکو په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه د امریکا جیولوژستانو په افغانستان کې د نږدې یو تریلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي زیرمو د ذخیرو د موندلو خبر ورکړی د لندن د اقتصادي پوهنتون د هغه راپور لیکوال چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورنه کړې وایي چې د دې ادارې لخوا د لیکل شوي راپور جزئیات د کره او ډاډمنو سرچینو په حواله برابر شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ ازبکستان وایي د دې هیواد په جنوب کې له دریو ورځنیو قومي شخړو سره جوخت په لسګونو زره ازبک کډوالو قرغزستان ته مخه کړې ده بشپړ خبرونه د امریکا جیولوژستانو په افغانستان کې د نږدې یو تریلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي زیرمو د ذخیرو د موندلو خبر ورکړی د جیولوژۍ د کارپوهانو په وینا په دې طبیعي زیرمو کې د اوسپنې سرو زرو مسو لیتیوم نیوبیوم او کوبالت کانونه شامل دي او بیه یې هومره زیاته ده چې کولی شي جنګ ځپلی افغانستان د نړۍ د طبیعي زیرمو په یو لوی صادرونکي هیواد بدل کړي د امریکا جګپړو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان د لیتیوم زیرمې هومره دي چې کولی شي افغانستان د نړۍ د لیتیوم په صادرولو کې د سعودي عربستان سره چې د تیلو لوی صادرونکی هیواد دی سیال کړي لیتیوم هغه ماده ده چې د موبایل ټلیفونونو او برقي موټرو د بیټریو په چارجرونو کې کار ترې اخیستل کیږي د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي ته هم په دې اړه خبر ورکړی د لندن د اقتصادي پوهنتون د هغه راپور لیکوال چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورنه کړې وایي چې د دې ادارې لخوا د لیکل شوي راپور جزئیات د کره او ډاډمنو سرچینو په حواله برابر شوي دي د لندن د اقتصادي پوهنتون د تحقیقاتي مرکز راپور لیکي د دوی تحقیقاتو په ډاګه کړې ده چې د طالبانو ملاتړ د ISI رسمي پالیسي ده او د پاکستان استخباراتي اداره نه یوازې وسلول طالبان تمویلوي او روزي بلکې استازي د طالبانو د مرکزي را په غونډو کې ګډون کوي او پر پوځي عملیاتو د پام وړ اغیز لري دا اداره د پاکستان د پوځ ویان اطهر عباس رد کړی ویلي دي چې دا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ضد روانو هڅو یو برخه ده خو د لندن د اقتصادي پوهنتون راپور لیکوال مات والډمن له آزادې رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د خپل ادارې د راپور دفاع وکړه ویل چې دوی د خپل راپور لپاره له باوري کسانو سره مرکه کړې دي د دې خبر تفصیل د همدې خبرونې په جریان کې اوریدلای شئ ایساف وایي چې یو عسکری پرون د افغانستان په جنوب کې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دغو ځواکونو په خپره شوې اعلامیه کې د دې سرتیري د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي په خوست کې ائتلافي ځواکونه وایي چې پرون د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دوه ماین خښوونکي د ماین خښولو پر مهال وژلي دي د دغو ځواکونو مطبوعاتي مسؤل جګړن پلاټ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه خښ شوي ماینونه یې هم شنډ کړي او د دوی ځواکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی په عین حال کې په کندز ولایت کې د ایساف ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل ویلي دي چې پرون د سړک د غاړې په چاودنه کې دوه بهرني عسکر ټپیان شوي دي په یو بل خبر کې په خوست کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ویلي چې پرون د پکتیکا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو دوه چاودنې شوي خو تلفات نه لري د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړي چې د پکتیکا کندز او پکتیا ولایتونو په دغو پیښو کې شلو بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبل اړولی خو افغان او ائتلافي ځواکونه دا ادعا ردوي ترکیه او پاکستان سلګونه تحصیلي بورسونه افغان ځوانانو ته ورکوي چې په وړیا توګه په دغو هیوادونو کې لوړې زده کړې وکړي د پوهنې وزارت ویان محمد آصف ننګ ازادۍ راډیو ته وویل چې 300 بورسونه پاکستان او 100 نور ترکیه دې وزارت ته ورکړي او د ازموینې له لارې به په مرکزونو په مرکز او ولایتونو کې د 12 ټولګیو پر فارغانو وویشل شي دا په داسې حال کې ده چې د تحصیلي بورسونو په ویشلو کې ډیر انتقادونه موجود دي او ویل کېږي چې تر ډیره هغه زده کوونکي او محصلین کولی شي بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي چې پیسې او واسطه لري ازبکستان وایي د دې هیواد په جنوب کې له درې ورځنیو قومي شخړو سره جوخت په لسګونو زره ازبک کډوال قرغزستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې په جنوبي ښار اوش او جلال آباد کې د قرغز او ازبک ټبرونو ترمنځ شخړو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي او تر 1400 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي د قرغزستان د موقت حکومت چارواکو سیمې ته اضافي ځواکونه استولي چې د دغو شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د جون په 12مه نیټه حکومت په یو فرمان کې امنیتي ځواکونو ته د ډزو صلاحیت هم ورکړ. په قرغزستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی انا نلسن د ازادي راډیو قرغزي څنګه ته وویل وضعیت ډیر خراب دی.
Pour l'instant, c'est très difficile d'avoir un chiffre exact. On parle pour l'instant.
اوس مهال د ډیره مشکل ده چې دقیق ارقام ورکړو. دوی اوس د لسګونو زره کډوالو په اړه خبرې کوي. موږ د بشر حقوقو له ځینو نړیوالو سازمانونو او د ازبکستان د سره صلیب له ادارې سره په ګډه کار کوي چې په ازبکستان کې د کډوالو او هغو کسانو دقیق ارقام راټول کړي چې په زور د خپلو کورونو پریښودلو ته مجبور شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر قرغزستان غږ کړی چې د خپل ازبک له لګکي ساتنه وکړي. د دې هیواد له ګاونډیو یې هم غوښتنه کړې چې د کډوالو لپاره خپلې پولې خلاصې پرېږدي. په عین حال کې د روسیې انټرفاکس اژانس ویلي دي چې روسیې هم د امنیتي ملحوظاتو له مخې خپلې هوایي اډې ته اضافي پوځیان استولي، خو دغه راپور نه دی تایید شوی. په همدې حال کې د قرغزستان لري کړل شوی ولسمشر کورمانبیګ باقیوف د دې هیواد د جنوب په قومي شخړو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې په دغو پیښو کې د ده د دخالت په اړه راپورونه شرمونکي دروغ دي. د ویلي په اپریل میاشت کې د نوموړي تر لرې کېدو وروسته واکمن موقت حکومت ثابته کړه چې په دې هیواد کې روانه شخړې پای ته نشي رسولی. د ایران یسنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د جون پر 12مه یعنی دوی ورځې مخکې یو نوی کسان د جمهوری ریاست د لانجمنو انتخاباتو د کالیز د لمانځنې پر مهال نیول شوي دي. دغو انتخاباتو په ایران کې زیاتو ناکراریو ته لاره خلاصه کړه چې د 1999 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته ساری نه لري. د تهران ولی مرتضی تمدن وویل ځینې نیول شوي کسان مشکوک و چې ښایي د مجاهدین خلق ډلې سره به یې اړیکې درلودي. د پولیسو مشر حسین سجادینیا بیا آژانس ته ویلي د دغو یو نوي نیول شویو کسانو قضیې قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د عراق نوی پارلمان به د تیر مارچ تر انتخاباتو وروسته نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي، که څه هم په بغداد کې د نوي حکومت په برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. راپورونه وایي ښایي سیاسي جناح به د مشرتابه په برخه کې پر یوې نوې موافقې د هوکړې لپاره څو اونۍ او میاشتې وخت ولګوي. د پخواني صدر اعظم اياد علوي ګوند چې د سني اقلیت ملاتړ له ځان سره لري د مارچ په تیرو انتخاباتو کې ډېر ونه ځلید، خو بیا یې هم په لږ اکثریت سره رایې خپلې کړې. که څه هم د شیاګانو دوې ډلې مخکښې دي، دوی هم په دې وروستیو کې پر یوه ائتلاف سره سلا شوي، خو د مشرتابه په برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د عراق نوی 325 کسیز پارلمان خپله لومړنۍ غونډه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې وکړه چې پرون د بغداد په مرکزي بانک کې یوه بمي چاودنه او وسله واله نښته کې 15 کسان ووژل شو. دا خبرونه
نن دوشنبه ده. د غبرګولې یا جوزا 23مه چې د جون له 14مې سره برابره ده. پروانه خبرونه کاوري چې د بریتانیا د اقتصادي پوهنتون د هغه راپور لیکوال چې ویلي دي پاکستانی استخبارات طالبان روزي وای راپور یې دقیق دی. د امریکا استخباراتو په دروسی کې په افغانستان کې پر اداري فساد زیات تمرکز کړی. په کابل کې د ترافیک ریاست چارواکي وی د تیر کال په نسبت ترافیکي پیښې کمې سوي. نور پټونه هم لرو. د بریتانیا یو مهم تحقیقاتي مرکز په خپل هغه راپور کې چې پرون خپور سو د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې یعنی آی ایس آی تور ولګاوه چې نه یوازې په افغانستان کې وسلول طالبان روزي او تمویلوي بلکې د طالبانو په مشرتابه شورا کې استازي هم لري. د پاکستان د پوځ وین اطهر عباس له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د پاکستان د پوځ پر ضد د روانو تبلیغاتو یوه برخه ده. خو د لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور لیکوال مت والډمن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د ادارې لخوا د لیکل شوي راپور جزئیات د کره او ډاډمنو سرچینو په حواله برابر شوي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه خبري.
د لندن د اقتصادي پوهنتون د تحقیقاتي مرکز راپور لیکي د دوی تحقیقاتو په ډاګه ښودلې ده چې د طالبانو ملاتړ د آی ایس آی رسمي پالیسي ده او آی ایس آی نه یوازې وسلول طالبان تمویلوي او روزي بلکې استازي یې د طالبانو د مرکزي شورا په غونډو کې ګډون کوي او پر پوځي عملیاتو یې د پام وړ اغیز لري. دا ادعاوې د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس رد کړې. وی ویل چې دا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ضد د روانو هڅو یوه برخه ده. خود لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور لیکوال مات والډمن له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د خپل ادارې د راپور دفاع وکړه. وی ویل چې دوی د خپل راپور لپاره له باوري کسانو سره مرکه کړې دي. دوی په خپل وسلوالو او هغه بیلابیلو کسانو چې په جګړه کې ښکیل دي او د طالبانو قومنده په لاس کې د ماته وویل چې دوی له آی ایس آی څخه ډیره اغیزمنه مرسته ترلاسه کوي. د دوی په وینا دا د لمر په شان روښانه خبره ده. دوی وایي چې له بلې هیڅ لارې نشوي کولای خپل پوځي عملیات چې له څو کلونو راهیسې روان دي تنظیم کړي، ځکه شاوخوا څلوېښت زره پوځي عملیات ډېرې زیاتې وسلې، مهماتو او امکاناتو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې ما ویلي دي، دا یوازې د وسلوالو وینا نه ده، د حقایق د لویدیځو او افغان چارواکو لخوا هم تایید شوي دي. د برتانیې د دې مهم تحقیقاتي مرکز راپور چې پرون یک شنبه خپور شو هم درازوي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د آی ایس آی له یو مشر سره په ګډه د روان میلادي کال په لومړیو کې د پاکستان په یو زندان کې د طالبانو له نږدې 500 بندي مشرانو سره وکتل او د هغو د خلاصولو ژمنه یې وکړه. راپور ادعا کوي چې زرداري هغه ته وویل دوی ځکه نیول شوي دي چې دای د امریکا لخوا تر فشار لاندې وو. د راپور په وینا دا ثابتوي چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان د ملکی حکومت په لوړو پړیو کې هم کیږي. د راپور لیکوال مات والډمن چې د امریکا په هارډوډ پوهنتون کې همکار استاد هم دی وایي په دې اړه د هغه چا معلومات ورکړي دي چې د طالبانو له جګپړو مشرانو سره په تماس کې وو او نورو چارواکو هم تایید کړي.
As I say in the report, there is not conclusive evidence.
لکه څنګه چې ما په راپور کې هم ویلي دي، موږ په دې برخه کې قاطع شواهد نه لرو، خو ماته په دې اړه یوې ډېرې باوري سرچینې چې د طالبانو له جګپړو چارواکو سره یې اړیکې لرل معلومات راکړل. خو دا معلومات د نورو هغو کسانو لخوا هم تایید شول چې موږ د خپلو تحقیقاتو په ترڅ کې خبرې ورسره وکړې. سمه ده چې قاطع شواهد نشته، خو لکه څنګه چې په راپور کې هم یادونه شوې ده، ماته په دې اړه د همدې کسانو لخوا معلومات راکړل شوي دي. خاغلی والډمن ټینګار وکړ چې دا معلومات له باوري سرچینو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوي، خو د یادونه وکړه چې یادو شویو کسانو په امنیتي دلایلو د خپل هویت د پټ ساتلو غوښتنه کړې ده. د قومندانانو نه غوښتل چې هویت یې څرګند شي، ځکه دوی په دې عقیده وو چې په هغه صورت کې به د دوی او د دوی د کورنیو او دوستانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. د آی ایس آی ګڼ شمېر کسانو هم نه غوښتل چې هویت یې څرګند شي، او په دې ډول مواردو کې دا یوه طبیعي خبره ده. راپور د افغانستان د ډیرو نارامو سیمو د طالبانو له قومندانانو سره د مرکو په حواله لیکي چې پاکستان له افغان طالبانو سره خپل پراخ ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې کې مالی مرستې، وسلې او مهمات او نور امکانات شامل دي، او زیاتوي چې دا حقایق د طالبانو پخوانیو وزیرانو د یو لویدیز کارپو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو جګپړي مقام لخوا تایید شوي دي. دوی وایي چې طالبان تر ډېره حده د آی ایس آی او د خلیج د هیوادونو د ځینو ډلو پر مالی مرستو متکي دي. د لندن د اقتصادي پوهنتون یا ال اس ای په راپور کې د طالبانو له قومندانانو سره د مرکو په حواله ویل شوی دی چې له دې مرکو څخه په ډاګه جوتیږي چې د آی ایس آی استازي د کوټې د شورا په غونډو کې یا د ګډون کوونکو او یا د ناظرانو په توګه ګډون کوي، او د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د طالبانو د تحریک له جګپړو مشرانو سره اړیکې لري. ښاغلی والډمن وایي د پاکستان له مرستې پرته به ډېره ګرانه وي چې نړیوال ځواکونه او افغان حکومت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پرمختګ وکړي. زما نتیجه گیری داده چه موږ باید هغه اصلي عوامل تشخیص کړو چې په دې جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو اړخونو د اقداماتو شاته پټ دي. موږ باید د پاکستان مشروع امنیتي اندېښنې ومنو او درناوی یې وکړو. موږ باید اعتراف وکړو چې پاکستان له ډېرو کلونو را په دې خوا له هند سره سیالي لري او اوس مناسب وخت را رسېدلی چې باید موږ دې سیالۍ او د دواړو هېوادونو ترمنځ موجودې ویرې او اندېښنې ته د حل لاره پیدا کړو. زه فکر کوم چې د دې اندېښنو له لرې کولو پرته به که ناممکنه نه وي نو ډېره ګرانه به خامخا وي چې د افغانستان کړکېچ پای ته ورسیږي. او زما په نظر دې هدف ته د رسېدو لپاره پکار ده چې د دواړو هېوادونو مشران او نړیواله ټولنه رښتینی وي او په سیمه کې د سولې یو بهیر پیل شي. نژدې یو کال مخکې ادمیرال مایک مولن د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او جنرال دیوید پیترایوس د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان ویلي وو داسې نښې نښانې شته چې ښایي ISI د طالبانو او القاعده ملاتړ کوي. دوی د دې فعالیتونو د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه خو د لویدیز جګپوړي چارواکي اکثرا په عام محضر کې په دې اړه له خبرو ډډه کوي ځکه ویریږي چې له پاکستان سره به یې اړیکو ته زیان ورسیږي. د لندن د اقتصادي پوهنتون راپور د خپلو مرکو او څیړنو په استناد لیکي داسې ښکاري چې پاکستان یوه ډېره لویه او حیرانوونکې دوه مخې لوبه کوي.
بلخوا د امریکا د پوځي استخباراتو شبکې په وروستیو کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزې ډېر تمرکز کړی دی. دا شبکه چې په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې د غړو د نیولو یا وژلو په هدف جوړه سوې وه اوس یې فعالیت تر ډېره په افغان حکومت کې د اداري فساد مسلې ته زیر دی. په دې اړه نور له نوریاس نوري څخه اوري.
د امریکا د استخباراتو شبکه چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو او ترورستانو د پنهه کولو او تعقیبولو په هدف جوړه شوې په وروستیو کې فعالیت تر ډېره حده پر اداري فساد چې په دې هېواد کې په حکومتي ادارو امنیتي ځواکونو او قراردادي مؤسسو کې اوج ته رسېدلی متمرکز کړی او د اداري فساد موارد افشا کوي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي په وینا په افغانستان کې د امریکا پوځي استخبارات د وسلوالو مخالفانو په اړه د ترلاسه شویو معلوماتو په باب غور او حمله نیول شو سخت دریځو څخه تحقیقات کوي. دوی دغه تحقیقات یوازې په دې خاطر نه ترسره کوي چې یوازې د سخت دریځو وسلوالو له پلانونو د ماینونو له ایښودو او انتحاري حملو څخه خبر شي، بلکې بل هدف یې دا دی چې د هغو انحرافي افغان چارواکو په وړاندې چې پر پریکړو او سیاست کولو نفوذ لري مبارزه وکړي. د امریکایي مقاماتو په وینا دغه افراد په افغانستان کې د یو ښه حکومت د جوړولو په لاره کې چې افغانان یې ملاتړ وکړي د امریکا د هڅو په وړاندې یو خنډ بلل کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا د پوځي استخباراتو دا کار د توجه وړ دی، خو په عین حال کې دا ډول فعالیتونه په یو خپلواکه هېواد کې خطرناک دي ځکه اکثرا ډلې په دوامدار ډول خپل دریځ بدلوي او مشکله بریښي چې پر هر چا د اعتماد وشي. نیویارک ټایمز لیکي دا ډول فعالیتونه د امریکا او د هغې د ناتو متحدینو لاس د افغانستان د حکومت تر لوړ رتبه چارواکو پورې رسوي ځکه د ولسمشر حامد کرزي د کورنۍ غړي هم په مخدره موادو کې په لاس لرلو تورن دي. امریکایي قراردادیان هم د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې خلاف اعمال ترسره کوي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د امریکا د پوځي استخباراتو دغه نوي کوښښونه د قانون د تطبیق د ځواکونو او د افغانستان د قضایي چارواکو په مرسته پر مخ وړل کیږي. په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې له مبارزې څخه د باراک اوباما د ادارې اساسي هدف دا دی چې د افغانانو زړونه لاسته راوړي، دوی دې ته تشویق کړي چې د مرکزي حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو چې پر ډېرو ولایتونو کې نفوذ لري. همدا علت دی چې د اداري فساد په وړاندې هر مؤثر اقدام او هڅه هغومره اهمیت لري لکه چې د سخت دریځو وسلوالو وژنه یا نیونه. نیویارک ټایمز د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له قوله لیکي یو وخت د امریکا د پوځي استخباراتو وظیفه د القاعده شبکې د غړو او طالبانو وژل یا نیولو، خو اوس د استخباراتو د شبکې دنده په حکومتي ادارو کې د مفسدو شبکو په اړه د معلوماتو راټولول دي. د دې چارواکي په وینا په تیرو وختونو کې د امریکا استخباراتو خپل فعالیت پر سخت دریځو متمرکز کړی و، خو اوس د افغانستان د حکومت په سمولو ډېر تمرکز کړی دی. په دې معنا چې په څه ډول کولی شي اداري فساد تر کنټرول لاندې راولي او دا پروسه په څه ډول پر امنیتي قراردادونو کې مؤثره ده. د تیر میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د ناتو لوړ رتبه چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه قوه جوړه کړه چې تر اوسه یې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. د دې قوې په مرسته په ځینو ولایتونو کې هغه چارواکي چې په خلاف اعمالو کې لاس درلود له کاره ګوښه شوي او یو شمېر یې محاکمه شوي هم دي. په یو مورد کې افغان چارواکو د هغو معلوماتو په اساس چې د امریکا پوځي استخباراتو راټول کړي وو وکولی شول چې د سرحدي قواو یو قومندان ونیسي، محاکمه یې کړي او حکم پرې صادر کړي. دی قماندان ده هغه پرسونل ده ماش پیسې چې وازه د کاغذ پر سر او فزیکی وجود یې نه درلود او دغه راز هغه پیسې چې د افسرانو د کندو لپاره بیل شوی وي خپل جیب ته اچولی. د یو امریکایی استخباراتی افسر په وینا که څه هم دا عملیات محدود دی خو د امنیتي چارو وزیرانو ته یو خبرداری دی چې دوی دې مسلې ته پاملرنه زیاته کړي. د افسر ویلي چې پوځي استخبارات به خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي ځکه دوی د سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د مفسدو پولیسو حضور نشي زغملی. ټولو هغو چارواکو چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د امریکا د استخباراتو د هلو ځلو په اړه نیویارک ټایمز ته معلومات ورکړي د موضوع د حساسیت په خاطر د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د ناتو لخوا د ځانګړو قواو فعالیت په سیمه ایزه او د ولایتونو په سطح متمرکز دی ترڅو له دې لارې یوه سالمه اداره رامنځته شي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون چارواکو ویلي په دې اړه چې په څه ډول کیدای شي د افغانستان د حکومت په لوړو سطحو کې اداري فساد له منځه یوړل شي باید د اوباما د ادارې لوړ رتبه چارواکي پریکړه وکړي.
اته بجې او یو شت دقیقې کیدون کړي د کابل شهر د ترافیکو چارواکي ویل تیر کال په نسبت په هواد کې ترافیکی پیښې کمې سوې دي. دوی وایي هڅې زیاتې کړي چې موټر چلوونکو او شاریانو ته د پیښو د مخنیوي په مقصد د عامه پوهاوني پروګرامونه پراخ کړي. له کابل اورباندې خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي په مقصد خلکو او موټر چلوونکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي دي. د کابل ترافیکو عمومي مدیر جنرال اسد الله د پنځم به پورس د ازادي رادیو ته وویل چې دا پروګرامونه د مختلفو خبرونو للارې موټر چلوونکو د دولت مامورینو او د خونځي زده کوونکو ته په منظمه توګه پیل شوې دي. د وویل د خار په هر سیمه کې ترافیکی اشارې نصب او د نوو موټر چلوونکو لپاره د موټر چلوونې په کورسونو کې پر مسلکي زده کړو ټینګار شوی چې لامل یې په ترافیکی پیښو کې شاوخوا 80% کموالی راغلی دی.
ترافیکی حوادث په شهر کابل کې ډیر ارقام ډیر کم شول که دا مقایسه کو تقریبا 40% کمی خې نظر پروسه کال د 2 میاشتې چې تیر شو او 40% د موږ د حادثه ترافیکی سکل کم شوی دا ورځ په ورځ کمیږي. سر 68 یا 67 یا په داسې کالو سره مقایسه وکړو تقریبا 80% حوادث ترافیکی کم شوی دا په وخت کې وسایط هم ډیر کم و نفوس هم ډیر کم و اما په کال کې موږ په حدود اضافه تر 3000 حادثه ترافیکی لرل اما اوس تقریبا دا 300 تر 400 حادثه پورې رسیدلې.
د وویل اوس مهال د هر خونځي مخې ته یو ترافیک ګمارل شوی دی چې له سړک د پورې وتلو پر مهال له وړو زده کوونکو سره مرسته وکړي. جنرال اسد الله وویل د دوی موظفینو په تیرو 3 میاشتو کې کابو 15000 بې اسناده او اوس کم 15000 د جعلي اسنادو لرونکي موټر ودرولي دي. خلق تر ډیره زیات د ترافیکی پیښو لامل د موټر چلوونکو غیر مسلکي توب ګڼي. خو د ترافیکو چارواکي وایي چې د موټر چلولو منظم کورسونه پرانستي دي. په دې حق له د موټر چلولو د مسلکي کورس مسؤل سمونوال شامس تو تاخیل وایي
کرمنار اورات دزری سوال ته دزری نیم سوال نه پر فور تر دوه سو پورې د خلک سمو در سر کو قانون مقرر ترافیکی د دوی لپاره موږ تدریس کو بار وخت سم ده د امتحان سی وروزن موږ د دوی امتحان خلق پاپسه که زور د امتحان نظر له روز زور د امتحان عمل له رو هغه څوک چې امتحان نظر کې کامیاب سی به موږ امتحان عمل سات فرمی له ګوه هلته امتحان سره خلی خلاص که چې د امتحان دی عملی که هم کامیاب سره بیا وروزن په لسنس سره دوی تور کولای کی خلاص.
د موټر چلولو د کورس یو زده کوونکی خیبر شینواری دا کورسونه ګټور وبلل او د ازادي رادیو ته وویل
زما دا پیغام دی چې اکثر ځوانان چې موږ دی لیسنس نه لري باید اورې شي د قانون ترافیک څخه خبر شي په دا کورس کې یو هفته درس وي ترڅو چې په افغانستان کې موږ مشکلات را پشي په لو استادانو ته ډیر خت تشریح راکې د درس کې خت تشریح ورکې ترافیک څخه موږ مشکل نه لرو.
سره له دې چې د کابل د ترافیکو چارواکي د پیښو د مخنیوي لپاره د دوی د مسلکي او تخنیکی حلو زلو له نتیجو راضي ښکاري خو خلک د موټرو د تمځایونو او د لوړو ودانیو او مارکیټونو مخې ته د پارکینګونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی د ترافیکو پرسونل کم ګڼي او دا هم وایي چې په ډېرو پیښو کې مسؤلین له سرغړوونکو سره جدي چلند نه کوي. د ترافیکو چارواکي په دې حق له خپلو حلو زلو د لا زیاتوالي ډاډ ورکوي او د دولت له مربوط ارګانونو څخه هیله خی چې د لوړ ودانیو مارکیټونو او هوټلونو د جوړېدو د مخه د موټر پارکینګ ته جدي پاملرنه وکړي.
د پوهنې وزارت وایي لسګونه زده کوونکي د لوړ زده کړو لپاره ځینو هیوادونو ته استول کیږي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحصیلي بورسونه به د ازموینې له لارې زده کوونکو باندې ویشل کیږي. د ازادي راډیو خبریال مسوم میوند د پوهنې وزارت له ویان او د خبرونو له رئیس محمد آصف ننګ څخه په مرکه کې پوښتلی چې دغه بورسونه څو دي او د کوم هیوادونو دي.
دو هیواد شامل دی چې ترکیه ده او پاکستان دی. درې نوي بورسې موږ د ترکیه لرو او درې سوه بورسې موږ د دوست هیواد پاکستان لرو. په همدې ترتیب البته د نورو هیوادو بورسې هم موږ په لاره کې لرو خو تر اوسه پروسس شوي نه دي، یعنی دفتا اوس د همدغه بورسو اجراءات ترسره کیږي.
دغه بورسونه به زده کوونکو ته په څه ډول توضیح کوي؟ تاسو کومه پروسه به زده کوونکي وایي چې دا بورسونه ترلاسه کړي؟
دغه بورسې خو په اتو زونونو باندې موږ خپل امتحاني پروسه په لاره اچولې ده چې په اتو زونونو باندې افغانستان البته تقسیم شوی ده چې بیا لږه له مخې موږ دا بورسې امتحان اخلو. البته هر زون ته ځانګړی څه هم قایل شوي یو. یو شرط یې دا ده چې په دې زونونو کې څوک په دې پروسې کې شامل کیږي. البته د تعداد تر اوسه پورې مثلا د پاکستان د درې سوه بورسیو لپاره موږ اوس سوه تر اته سوه پورې کاندیدان نیوایسو. معیارونه پکې دا دي چې اول خو موږ اول نمره او دویم نمره او دریم نمره په انګریزي ژبه پوه وي، دا یې بل شرط. او بل دا چې یا یې اتیا فیصده نمرې په دریو کلونو کې چې جمع کړي هغه پوره کړي وي، یعنې د لسم او یولسم او دولسم سن. شاګردان چې فارغ دي کال دیارلس سوه اووه اتیا او اته اتیا او نه اتیا البته په ګرمسیرو سیمو کې وي هغه په دې پروسې کې شمولیت ترلاسه کولای شي. دریم ګروپ هغه کسان چې کانکور امتحان یې ورکړی ده او دوه سوه شل نمرې ترلاسه کړي دي اما بیا هم بې نتیجې پاتې شوي دي، هغوی هم پکې شاملېدای شي. او څلورمه کټګوري هغه محصلین چې دوی پانتون ته کامیاب شوي دي، کانکور یې ورکړی ده اما هغه د خپلې خوښې پوهنځۍ ته نه ده شامل شوی یا یې نه ده ویلې یا یې خوښه کړې نه ده، نو بیا دی که د انفکاک خط ولري دا څلورم ګروپ هم په ډله کې شاملېدای شي.
ننګ صاحب، ځینې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د انتقاد کوي چې دغه بورسونه د ځینو ځانګړو خلکو لپاره وي او هر چا ته نه ورکول کیږي، یا مثلا چې د غټ خلکو اولادونه وي هغو ته ورکول کیږي یا د پیسو په مقابل کې. تاسو دې ته څه ځواب لرئ؟
بورسیو کې تقریبا داسې معیارونه کېښول شوي دي چې هغه په مشکله به سړی ترېنه وستدار سړی تېر کړي. البته که په معیار د لوی سړي د اور سړي مثلا مطرح نه ده، یعنی موږ ته هغه ځوان چې د هر چا زوی ده، د تاجر زوی ده که د غریب زوی ده که د وزیر زوی ده که د یو عام مامور زوی ده، دا مهمه ده چې یو ځوان زده کړه ترلاسه کړي. شرایط یې چې ما تاسو ته یاد کړو چې هغه اول نمره او دویم نمره یا دریم نمره وي، دا معیارونه که فرق شي په هر چا کې هر څوک امتحان ورکولی شي. بله مسله دا ده چې دا امتحان اخیستل کیږي. امتحان کې بیا نو د کانکور کمیټه امتحان اخلي، په هغې کې درغلی نه شي کېدلی. بیا فرضاً له دې پروسې نه وروسته بیا د نظارت پروسه د امتحان کمیسیون ده، البته چې په هغې کې د هر ولایت د مقام استازی وي، پکې د ولایتي شورا استازی وي، پکې د پوهنتون استازی وي، پکې د پوهنې وزارت استازی وي، پکې او په دې ترتیب سره د هماغه مربوطه ولایت د معارف استازی هم پکې موجود وي. دا یې درېیم سټیج ده چې له دې زده کې فلتر کیږي. بیا څلورم محل چې ده هغه د ټولو نتایج ده چې هغه بیا د یو خاص آیت لخوا هلته ارزیابي کیږي. پنځم تیسن بیا هم هغه کمپیوټر ده یا ډیټابیس سنټر ده چې د دوست هیواد پورې اړه لري، یا د ترکیه یا د پاکستان، چې هغه که دغه معلوماتونه موږ درست نه وي ورکړي او هغه معیارونه مراعات کړي نه وي، بیا دغه نومونه کمپیوټر ته داخلېدای نه شي.
د پوهنې وزارت ویان او د خبرونو رئیس محمد آصف ننګ د معصوم میوند پوښتنې ځوابولې. په بلخ کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتي دفتر کې پرانستل شوې، خو خلک وایي چې دغه مرکز د دوی لپاره کفایت نه کوي. نور له سیمې د سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر امن الله حبیبي وویل چې د جوزا له 22 نیټې څخه د اسد تر 23 نیټې هغو کسانو ته چې عمر یې قانونن د رایو استعمالولو وړ بلل کیږي یا د رایو د استعمالولو کارتونه یې ورک سوځېدلي او یا د ځینو نورو لاملونو له مخې د رایو استعمالولو کارتونه نوي اخیستي او د بهرنیو هیوادونو څخه نوي راستنه شوي دي. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې ورته د نوم لیکلو درې مرکزونه پرانستل شول.
ثبت نام مجدد رای دهندگان
د بلخ ولایت ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د ټاکنو د نوملیکونو درې مرکزونه چې دوه یې د نارینه وو او یو یې د ښځو لپاره دی په کار پیل وکړ او د بلخ له داړوندو سیمو خلکو ته د سد تر یوویشتم نیټې د رایو د استعمالولو کارتونه ویشي. خو د بلخ ولایت داړوندو ولسوالیو خلک یوازې د ټاکنو په مرکز کې د نوملیکونو د دفترونو پرانستل د لرو پرتو سیمو سره یو زیاتی بولي. وایي چې د ټاکنو کمیسیون غواړي دوی د انتخاباتو له پروسې څخه د برخې کړي چې د چمتال، بلخ او دولت آباد ولسوالیو خلک په دې اړوند خپلې ستونزې داسې په ګوته کوي.
نوم یې کمال افغان دی. یو تعداد نفر چې په دې لوی دغه لیرو ځایو کې له پاکستان، ایران او نورو کلي ځایو کې چې فرار سوی قندهار یا هلمند راغلي دي، موږ غواړو چې موږ ته کارتونه راکړي سي دغه نفر واستوي سي زموږ نه موږ ښځه کارتونه لري نه نر هلته موږ روپۍ نه لرو. وروره خلک غریب دي، وروره په پیاده هلته تلای نه سي. وساده پخوا ایادي مرکب او آسو دا شی نهشته چې ولاړ سي د ټولو څخه کریا غواړي.
نوم یې عرب خان د شولګرۍ د ولسوالۍ. بعضې سوي دي، بعضې سویلونه وړي دي، بعضې نوي زلمي شوي دي. هغه انکامات د دې نه لري چې مرکز ته راشي، د دې انکامات نه پیسې لري چې دا باید سیار لاړ شي په هر ولسوالۍ کې او امنیت یې ولا مداولس نیسي. موږ غواړو چې امنیت یې په خپله موږ ونیسو چې په هغه اساس باندې چې هغه خلک د دې انکامات نه لري چې په موټر کې رانقل. د دې دپاره چې موږ غواړو چې دولت نه چې باید هر ځایونو کې هر کلو کې بانډو کې کوچیان لرو، کوچیانو منطقو کې چې هغه ډېرې وړاندې منطقې دي چې هغو ته هم باید لاړ شي سیار. خپل شکایتونه به جرګ مقامونو ته څه رسنۍ دي هغو ته به دا دغه کوو چې موږ سره دا ظلم کېږي.
خو د بلخ ولایت انتخاباتو د کمیسیون مشر امانالله حبیبي بیا دا د نوملیکلې عمومي پروسه نه بولي. وایي لږ وخت کېږي چې موږ د نوملیکلو پروسه ترسره کړې ده. د ده پند لږ کسان دي چې د رایو د استعمالولو کارتونه نه لري، کولای شي د دغو پرانستل شو مرکزونو څخه کارتونه ترلاسه کړي. د بلخ ولایت انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه ولایت کې د پارلماني ټاکنو د پروسې په وړاندې یوازنۍ ستونزه امنیتي ستونزه په ګوته کړه او وویل کېدای شي د ځینو سیمو د رایو د استعمالولو مرکزونه کم او یا بل ځای ته انتقال شي.
لاته نیمو بجو یو څو ثانیې اوښتې او احمد تکل را سره په استودیو کې د خبرونو لنډی سره.
امریکایي جیولوژستانو په افغانستان کې د نږدې یو تریلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي زیرمو د موندلو خبر ورکړی. د لندن د اقتصادي پوهنتون د هغه راپور لیکوال چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی اس آی له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورنه کړې ده، وایي چې د دې د ادارې لخوا د لیکل شوي راپور جزئیات د کره او ډاډمنو سرچینو په حواله برابر شوي دي. ایساف وایي چې یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی. ترکیه او پاکستان افغان ځوانانو ته سلګونه تحصیلي بورسونه ورکوي څو په وړیا توګه په دغو هیوادو کې لوړې زده کړې وکړي. ازبکستان وایي د قرغزستان په جنوب کې له درې ورځنیو قومي شخړو سره جوخت لسګونه زره ازبک کډوال ازبکستان ته اوښتي دي. د قرغزستان لرې کړل شوی ولسمشر کورمانبیک باکیوف د دې هیواد د جنوب په قومي شخړو کې خپل لاس لرل ردوي. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د جون پر 12مه یعنی دوه ورځې مخکې یو نوی کسان د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو د کلیزې د نمانځنې پر مهال نیول شوی دی. او د عراق نوی پارلمان به د تیر مارچ تر انتخاباتو وروسته نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي.
خدمون اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې اوریدل، د امریکا جیولوژستانو په افغانستان کې د نږدې یو ټریلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي ذخیرو د موندلو خبر ورکړی چې په دغو ذخیرو کې بیلابیلې قیمتي ډبرې، وسپنې، سره زر او نور مواد شامل دي. د نور معلوماتو لپاره له کابل د قانونو وزارت ویان جواد عمر را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. عمر صاحب، سهار مو په خیر. تاسو د دغو پټو خزانو په اړه معلومات لرئ؟
سلام خدمت شما و اشنام داره شما. تشکر. بدون شک افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر منابع طبیعی مدنی از هم در بخش هایدروکاربون ها و هم در بخش منرال ها از کشورهای غنی جهان امروز به شمار میره و هر باری که تحقیقات و مطالعات تکنیکی روی معادن افغانستان صورت گذاشته، بیشتر افغانستان از این معادن و از این سرمایه ها برخوردار است. وزارت معادن خوشبختانه امروز با در نظر داشت اهمیت ذخایر و منابع طبیعی معدنی در محراق توجه مؤسسات بین المللی قرار داره و پروسیجرهای جدید هم به خاطر استخراج معادن و استفاده از معادن و کمک مؤسسات بین المللی و وزارت معادن ترتیب شده و مطالعاتی که از جانب تیم آمریکایی ها صورت گرفته بدون شک در هماهنگی با دولت افغانستان صورت گرفته و این راپورا و گزارشات و دولت افغانستان ارائه شده و وزارت تجارت هم روی از این گزارشات سهم می‌گذاره.
بله.
وزارت معدن و مزرعه، وزارت معدن روی از این گزارشات سهم می‌گذاره و طرف تایید ما هست و ما حتی تصور حاضر داریم که بیشتر از آن چیزی که در راپورها و گزارشات میاد افغانستان از این ذخایر برخوردار است.
بله. عمر صاحب، اکثر وقت په افغانستان کې دغه د قانون د استخراج په برخه کې ویل کیږي چې په افغانستان کې مسلکي کسان نشته د استخراج لپاره، او ځینې کمپنۍ چې ګمارل کیږي هغه خپل کارکونکي له نورو هیوادونو څخه راولي. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به د دغه سي غني قانون د استخراج لپاره به مسلکي کسان وي یا تاسو به له نورو هیوادونو څخه مرسته غواړئ؟
ډېر یکه مشکلات را که جنگ ها در قسمت سایر بخش توسعات خود داشته، در بخش استخدام کادرهای فنی و متخصصین معادن هم بدون شک تاثیرات خود داشته. یک اندازه مشکلات در قسمت کمبود کادرها وجود داره، اما کمک و همکاری مؤسسات بین المللی ممکن است که به این مشکلات ما نقطه پایان بگذاره. ما در پهلوی از یک کارخانه ورزیده خود را به خاطر سروی این معادن داریم. ما همکاری مؤسسات مالی بین المللی و همچنان مؤسسات تحقیقاتی بین المللی با خود داریم. اونا با وزارت معادن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اونا همکار هستن و روی این برنامه ها کار صورت میگیره. وزارت معادن در نظر دارند تا 6 ماه آینده تعدادی از معادن را که سروی صورت گرفته، تحقیقات روی از او صورت گرفته، او را به داوطلبی بگذارن تا سرمایه‌گذاری های بزرگ خارجی و داخلی در صورت علاقه بگیرن، به این داوطلبی ها شرکت بکنن تا ما بتوانیم رشد اقتصادی افغانستان را با استفاده از منابع افغانستان، منابع طبیعی افغانستان ما فراهم کرده بتوانیم.
ډیره مننه د قانون او صنایع وزارت ویاند او جواد عمر ولې چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې و چې د امریکایي ژورنالیست جولوجستانو د هغه راپور په اړه را سره خبرې کولې چې ویل په افغانستان کې د میلیونونو ډالر په ارزښت طبي زیرمې موندلې دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د شته چارو وزارت د یک شنبه پورز د مور نړیوال ورځ په کابل کې ولمنځله. د مور نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته د شته چارو سرپرستی وزیر وویل چې دوی د مور د نړیوال ورځ په ویاړ په دې وزارت کې د شوزو د لاسي صنایعو یو دوه ورځنی نندرتون جوړ کړي. نور د زکی غیاسی پرپورت کې
د افغانستان د ښځو وزارت چارواکو د مور نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځله چې یو شمیر افغان میرمنو د ښځو چارو وزارت لخوا د دا ډول منځغونډو جوړول یو نمایشي کار وباله. دغه میرمنې ادعا کوي چې افغان ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ډیرو کړاوونو سره مخ دي او یوازې دا ډول منځغونډې د دوی پر وړاندې پرتې ستونزې نشي هوارولی. دوی وایي چې د ښځو چارو وزارت باید داسې پروګرامونه طرحه کړي چې له مخې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
همه به آګاهي ضرورت داریم 100%.
دا وایي چې موږ سل فاصلو کې عامه پوهاوي ته اړتیا لرو. د امر اختیا او اقتصاد وزارتونه باید له موږ سره مرسته وکړي. زموږ لیک لوسته باید ډېره پاملرنه وشي او د بشري حقونو عامه پوهاوی باید موجود وي.
نوم ما سرار، امروز به مناسبت روز مادر اینجا تجلیل کړ.
زما نوم سارا دی. نن د مور د ورځې په مناسبت تل منځ غونډه وشوه، خو هیڅ کله په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او نه کیږي. نن دلته ډېرې پیسې مصرف شوې خو غرمه یې ښځو ته خالي سات هم ونه کړ. حداقل موږ ته یې یو بوتل اوبه یا یو ګیلاس خالي چای هم رانه کړ. که څه هم دا محفل د ښځو لپاره جوړ و خو ښځو ته هیڅ اهمیت پکې ورنه کړل شو. دوی دا غونډې ځکه جوړوي چې په خپله پیسې پکې وګټي، خو د ښځو په کیسه کې هیڅوک نه دي.
چې خداستانه مو د فکر زنه او یو کس نیست.
د مور د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د ښځو چارو سرپرستی وزیر ډاکټر حسن بانو غزنفر وویل چې دوی په تیرو اتو کلونو کې افغان ښځو ته د ژوند د ښه والي لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خو د میرمن بانو پر وینا د افغان ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې دومره زیاتې دي چې د دوی کړې هڅې کافي نه دي. میرمن غزنفر وویل د دې ستونزو د حل لپاره باید مسؤوله ارګانونه راټول او د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې وڅېړي تر څو د حل لپاره یې مناسبې طرحې وړاندې شي.
آنچې تاکنون اجرا شده کافی و بسنده نبوده.
میرمن غزنفر وایي هغه څه چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي کافي نه دي. د ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د معقوله لارو د موندلو لپاره باید ټول مسؤوله ارګانونه، ملي او نړیوالې موسسې، ملي سوداګر او د ښځو چارو وزارت سره کښېني او د دې ټولنیزې ستونزې د هواري لپاره چې له کلونو مودې راهیسې راپېښه شوې ده طرحې ورته برابرې کړو تر څو هغه بېوزله کورنۍ چې دا ستونزې کړوي هغوی په امان کې شي. په دې غونډه کې د جون د 14مې یا د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستل شو. په دې پیغام کې د ښځو چارو له وزارت څخه غوښتل شوی و چې د ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي. د عام روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سرایه دلیل هم په جوړه شوې غونډه کې د افغان میندو پر روغتیایي حالت اندېښنه وښوده.
او اوس هم د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام خپریږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. محترم اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیږي. په دغو پیغامونو کې ډیر کله داسې پیغامونه هم لرو چې تاسو مونږ ته تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، خپل ورک شوی عزیز لټوئ خو د تلیفون شمیره مو له یاده وتلی وي. او یا هم دا چې کله تاسو مونږ ته تلیفون کوئ خپل ورک شوی عزیز لټوئ، یا خو دا چې خپل نوم نه اخلئ او یا هم دا چې د هغه چا نوم نه اخلئ چې لټوئ. نو ګرانو دوستانو یو وار بیا هم تاسو ته وایم چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل پیغام پرېږدئ. لطفا خپل تلیفوني پیغامونه اول لاندې ووایئ، په دغو پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ چې کله د تاسې ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې دوی ته ځینې کسان مزاحمت کوي او له موږ څخه هیله کړې ده چې له دغو اوریدونکو څخه چې زموږ هغو دوستانو ته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي مزاحمت ونه کړي. نو ګرانو اوریدونکو او محترمو دوستانو د ازادي رادیو دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام د دې لپاره ده چې ازادي رادیو غواړي چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنې په برخه کې له تاسې سره مرسته وکړي. له هغو محترمو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکو ته مزاحمت ونه کړي او دوی بې ځایه ونه ځوروي. نو ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې اول د دغه ګران ورور پیغام واورو چې د خپل پیغام کې څه ویلي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سرپال د پاتریسو ولایت ورنا کور سوالو چارادو ازادي کارکون کو او دتون که ته سلام وایم. روست سلام از ما یو لسه د فنامه د غوسه دین د بخار دین دی چې د لای د نایه دی او د شرشه د ورنا کور سوالو دی که دا دې نه چې کیږي چې کور د احرام طرف ته وشتلې دی او لا درخه دی څو چې درخ نه لري که دغه غوښتنې د ناو د نام په خپل معلومات لري او یو چا ته معلوم دی نو دی ما ته په دغه شمیره سره ته په دغه شمیره ته د کوم زنګ وو صفر وو څنګه یو څلور صفر یو یو دې څلور یو څلور صفر یو یو درې
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو دا پیغام واورید. ډیر کسان زمونږ اوریدونکو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې ته مونږ ته د تلیفون په شمیره کریډیټ راولېږه او یا همدا چې مونږ ته کارت راولېږه. بیا زه د تا د ورک شوي عزیز په هکله درته معلومات درکوم، خو کله چې دغه اوریدونکي بیرته دوی ته تلیفون کوي بیا نو دوی نه تلیفون اخلي او نه هم دوی ته ځواب ورکوي. لطفا زمونږ اوریدونکو ته مزاحمت مه کوئ. د ازادۍ راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00420 24 45 115. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده.
زه عبدالبصیر د هلمند ولایت د باغرام د ولسوالۍ د بیبانه کې د کلي چوس فی الحال د پېښور د کرسدي اوسېدونکی یم. زه دا وایم چې په 2001 تاریخ کې زما د کاکا زوی چې خپل نوم یې اسدالله خان دی او د پلار نوم یې خلیلزاد اکا دی او د نیکه نوم یې نظام اکا دی، د ایران د تربیت جان علاقه کې ندرګه شوی دی. نو که چیرې دی په خپل زما خبره اوري او یا یې نور ملګري اوري دغه نمبر باندې زما سره ټلیفون وکړي.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو ورته په دې شمیره ټلیفون وکړئ: 0092 دا د پاکستان کوډ ده، 301 8 8 4 3 3 9. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم: 0092 301 8 8 4 3 3 9.
ما زما یو دوست په نامه د ګلبدین چې دا 3-4 میاشتې کېږي ورک شوی ده، کار چاته د ګلبدین په هکله معلومات دي نو ما ته د په دغه نمبر ټلیفون زنګ ووایي او نور مخ نه نیسم.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک راته معلومات لرئ نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ: 0093 دا د افغانستان کوډ دی، د تلیفون شمیره ده 93 15 4 8 و. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم: 0093 دا د افغانستان کوډ دی 93 15 4 8 و.
دغه زابل د ولایت شهید ولسوالۍ خان خبره کوم. زما ورور محمد غنی دا 2 کاله کېږي چې نادرکه ده، هېڅ پته یې نشته او سلام پوښتنه راته وکړه.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک راته معلومات لرئ نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ: 0093 دا د افغانستان کوډ ده 03 11 99 8. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم: 0093 دا د افغانستان کوډ دی، د تلیفون شمیره 03 11 99 8. ګرانو اوریدونکو محترم، دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې محترم مولوي صاحب له لوګره مونږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته سلامونه هم ویلي دي چې د ده سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. دغه ګران محترم مولوي صاحب خپل ورک شوي عزیزان لټوي. راځئ چې د دغه محترم دغه پیغام واورو.
زه سید ملا محمد اکبر هاشمی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالی د قریا شمزار د خلو د کلای شنسا اوسیدونکی د اکا زمن دی په نامو د سید موسا اغا او سید حسین اغا او سید جتن اغا سداد امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سمرقند ته فرارسی دی بیا څه موده وروسته د موږ نیکه پسې ورغلی وو له هغه نه یوه کونډه او یو لور او دوه واړه ماشومان یې ته راوستلي او هغو ورته ویل چې موږ درځو له هغه وخته راده چې اتي هغه نادرکه دي که د دوی په هکله چا ته معلومات وي له موږ سره دې په دې شمارو تماس ونیسي 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 بل شماره ده 0 9 4 0 5 0 0 یا د مثال آزادی رادیو ته زنګ ووهي او یا د موږ سره په دې شمارو تماس ونیسي. وسلام مال احترام.
محترم مولوي صاحب، دا دی بیا هم موږ د تاسې دغه تلیفوني پیغام خپور کړ په دې هیله چې نن د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي.
تاسې د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له آزادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
الو سلام، زه سیدالله غمشریف د ایران څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما یو رفیق ورک دی په نام د عبدالخالق، یو نیم کال کېږي چې د ده پته موږ سره نشته. که چیرې دا اعلان خپله عبدالخالق اوري او یا نور رفیقان یې اوري، نو په مهربانۍ سره د موږ ته د ایران په شمارې زنګ ووهي. د موږ تلیفون شماره ده 0909 3 4 6 4 6. ډېره مننه، تشکر د ازادي د راډیو ټولو کارکوانو نه یو دنیا مننه. د خدای په امان.
زما ورور محمد ناصر تقریبا دا اته کال کېږي له طرفه سوی ده. که چاته د ده په اړه کوم معلومات وي نو ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي او یا یې د ټلیفون په دې شمېره له ما سره په تماس کې شي. او یا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اصفهان په ښار کې دا درکه شوی دی او دا د خپلو دورونو سره په کوټه کې ول او کوټې نه پلچې په مشکلاتو سره وتلی وي، یعنې تکلیف ورته پیدا شوی دی. نو که دی د ما خبرې اوري او یا دغه پیغام بل څوک اوري، نو په دې ادرس دی یا په دغه نمرې ټلیفون دی موږ ته د ده معلومات راکړي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نورګل کابل نه خبرې کوم. زمونږ یو دوست دا چې نوم یې ده خان ولیم، دا ډېر وخت په هغه ته تللی، نام ته تللی، خو نظر کې نه لګېږي. کچیر درک معلوم یا جیسے کہ مرگری کا گاوری ادا بخولا کا گاوری نما تری پام دے زبا دا خپل موبایل شمیرا لبر شمیرا اور تو ہے ما سے پر وہ چلو اور نوی یو چلوے وہ دیر چلو دیر ایتی دفن شمیرا جو دل بیا ہوا ہے سے پر وہ سوا چلو اور نوی یو چلوے وہ دیر دعا کیا واسطہ سنا یو جہان منونا
زد شرامد یان د پره ایرات ولایت د شندان د ولسوالی د زیرکو د کلینا خبری کوم ما یو ورور ده چې شش پاس کاله په مخ کې د پره ایرات کې ورکته وای دی د سیر نیمه دی چې د څوارل سکانو په وې شندان د یې وشت کال دی سهار یې د درک ولر نه په دې میرا مست دی او خپل جاګ دې د لاس کې سفر او او یو دوا نا سلو سلو تن اتا نا
زمزن ملال کو زید کابل څخه راګیږم تاسو سره تماس کیم زمون یو عزیز چې د جمشید په نامه د عبد الحلیم زوی ده د درې سرو میشتو رئیس نادره کده او دا د درې ورځې کیږي چې مونږ د ازادۍ تر طرفه خبرو ورو چې دا غدې قندهار په سیمه کې ده نو کچیر ته هغه زما وعده وري هر هغه چا سره چې دا موجود وي نو مونږ سره تماس ونیسي زمونږ د ټیلیفون نمبر ده 0-2-02-03 زمونږ د ټیلیفون نمبر ده 0-2-02-03
زه ادم خان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه د افغانستان په نامه په اړه معلومات کی مونتا پدی نمبر زنگ وے سی پروت نہ نہ وہ گری تینز گری فاکس فاکس بل نمبر بل نمبر سی پر وہ اتا وہ سی پر اتا سی پر سی پر تینز چلو مننا
در حنون ولایت جنمنون خلن تاریخ حمل کوچه چندی که در کشو یون سیوان تروب میری دکتر تن بول نقشه ده ما شده فکرم درک میده چه لبات ولی سوالای تر ترول ده در به آن لیت من توسیم
الو سلام علیکم زرد الامین در افغانستان سوار کنم نکلار و چی کنم همه در کریم نمیجی در ملیا کازوی سیم احمد نیم عبدالعالی مورو ده
معلومات زنگ ہوئی سپر نه یا 1500 ازادي راډیو زنده باد ته مخامخه
السلام علیکم زه شیر علی د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د خبرې کوم زما یو خورین ورک دی د لال ولی په نامه او د پلار نوم حسن دی شپږ کاله کیږي چې نادرکه شوی دی که دی په خپله زما خبرې اوري او یا بل چاته د ده پته وي نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي سپور سو شپږ اویا نه پنځوس سپر اته نه څوالیس یو ځل بیا وایم سپور سو شپږ اویا نه پنځوس سپر اته نه څوالیس
ہلو السلام علیکم زمان قرآن نبی د هرات ولایت څخه سره خبر کوم زما یو اکا په نامه د یعقوب د دې رسول کاله کې چې د کور نه درک شوی تاسو د دې په اړه معلومات لري او یا دې خپل او نو هیله ده ته دغه شمېره دې زنګ ووهي 0-0-8-4-1-3-1-3-0 شماره یو ځل بیا تکرار وایم 0-0-8-4-1-3-1-3-0 والسلام
محترم زه د روزګان د تمرابات د پولیسو خبرې مو سه یو اده کور کې د اطلاع په نامه د تقریبا شل کار په شو خو کې عمر دی اطلاع کې پیدا کی د غدي هغه ته موږ 5000 نه ورکو او دردید شنو ستری سری موزی اپ شاوی شنو خود یت سارو زدید و شنو شاید یا به بدرکی یا به غم اوسی در رچت بیا که ما تو بیا که دادم بر زنگوی سپر دری سپر و دری ات دو و ات سپر شکر
آنه جوان دلخان و تنمالی پتکارت مرکز شرین اساس سماسیم سمایی رکشو و عزیز اکنالی محمد الله هر چاعت معلوماتی نبو مهربانی لمحبی بباش میرباندی آقای کونیسی سپروه سو نحنوی تشتیتا سلور شتیتا یو شتیتا اینکه لکنه شکنه یک بردیا سپروه سو نحنوی تشتیتا سلور شتیتا یو شتیتا سپنی عام بیت اللہ فکی بس سلام
زمان مطالعه نیازه دلغمان ولای تنیندار رسوانی دنیازه در شیخ صد حسینین کهیم زمان یک طرزه چونین مبارز ده او در شتیولا زویده در موسخه درین یا سگیگین ادرک اصل ده کار شاید معلومات این پدیش میره موسرا علی که تینگه کریم ست پیتر تینده سوا گیار دست بلش میره مده ستر آیازر پانزوس وش و سلام
گرانو محترم و دوستانو کته سه د ازادي رادیو دغه د ورکوښو عزیزانو پروگرام په خپل وخت سره نوی اوریدلی تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د انټرنیټ په پاڼه کې هم دغه پروگرام واورئ د ازادي رادیو د انټرنیټي پاڼه آدرس ده www.azadiradio.com د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو د پروگرام وخت هم دمرو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري
ازادي راډیو